دی وسیله 15 دقیقه بل بریالي ازموینه تر سره کړه. د کلاین ویژن اروپאי شرکت په یو خبر پڼه کې ویلي دي چې د شوی معاملې لمخې یاد چینایي شرکت په نامعلوم شمیر دا ډول موټر جوړولی شي او چینایان بل لمرني خلک وي چې کولای شي له بازاره الوتونکي موټر وپیری. قدر من اوریدونکو د شپه په مکرای خبرونو ته په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په ګیرو ولسوالۍ کې د یو پخواني ماین 14 نه ماشومان وژلې دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په یو بیان کې راغلی چې پیښه پرون ماسپښین د ګیرو ولسوالۍ په زادرانو کلي کې وشوه. د چارواکو په وینا په قربانیانو کې 15 تنه نجونې او 4 نور هلکان وو چې عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د اشغال له وخته پاتې وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یونما نن د ماینونو په اړه د عامې پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمایزو چارواکو له زلزله ځپلو کورنیو سره د لسګونه نورو کورونو د سپارلو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د والی ویان نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلي چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. د اسرائیل د سر سمندر پر بندري ښار ایلات نن سهار هوایی حمله وشوه چې مرګ ژوبله نه لري. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویلي یوه الوتونکې وسیله چې د اسرائیلو له ختیځ لوري توغول شوې وه پر یوه ودانۍ لګېدلې ده. په عراق کې د اسلامي مقاومت په نوم وسلوالې ډلې چې ایران ملاتړ کوي د دې برید مسؤلیت منلی او د روسیې لخوا د تروریزم ضد عملیاتو په لړ کې په جنوبي سیمه داغستان کې 3 کسان نیول شوي دي. د روسیې د قانون د تنفیذ ځواکونو د مارچ 22 نیټې تر حملې وروسته چې په نتیجه کې 144 کسان ووژل شول په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو په اړه څېړنې پیل کړې دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د بحث تمو زنوریاس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان په مرسته وړاندې کوم. طالبان چې سبان د دونی مکلونو رئیس پر افغانستان واکمنان دي، د امنیت ثبات، د افغانۍ د ثبات او د قشتېپې د پروژې په ګډون په ځینو برخو کې د سرپرست حکومت لاسته راوړنې د پام وړ دي، خو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په ګډون د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې داسې تګلارې غوره کړې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې د بېلګې په توګه له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي او د نادولتي مؤسسو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی او همدارنګه له کوره بهر د سفر په ګډون د ټولنې په ځینو نورو برخو کې هم پر هغوی ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو د نړیوالو بل انتقاد دا دی چې حکومت یې انحصاري دی او د ټولنې د ټولو پرګنو او جریانونو استازیتوب نشي کولی. دا او ځین نور لاملونه د دې سبب شوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو له حکومت ولې سره ځینې نورې پوښتنې چې دوی ولې د دوحې د ژمنو خلاف محدودیت لرونکو پالیسیو ته مخه کړې، ولې د پرېکړو مرجع په کندهار کې متمرکز ده او مهم فرمانونه او آن په مختلفو اداري سطحو کې د چارواکو عدلون بدلون له دې ځایه د طالبانو د مشر په امر ترسره کیږي مطرح کیږي. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. د سیاسي چارو پوه او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شننونکی او په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید ذاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاري صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. د طالبانو څه باندې 2 کلنه واکمنۍ او د هغوی حکومت ولۍ څه ډول ارزوئ؟ طالبان وایي په افغانستان کې شریعت تطبیقوي او ټول اقدامات چې کړي یې کوي هغه له شریعت سره اړخ لګوي، خو ځینې نور بیا د هغوی پر پالیسیو انتقاد کوي او وایي چې په ډیرو برخو کې په هغه پالیسۍ چې غوره کړې په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوه ځپونکې پالیسي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو
محترم سادات همکاران و ټول معزز اوریدونکو خدای السلام علیکم رحمت الله. موګه او تاسو وینئ چې د پاسه دوه کال تاسیات د طالبانو د اسلامي تحریک له خوا د اسلامي امارت په صدر لیکلان دی یو نظام په هیواد او د هیواد په جغرافیه حاکم دی. په دې څه باندې دوه کالو کې هم لاستراوله نشته، هم خوشحالګونه او عقب نشینه نشته، هم ګټې لرو هم زیانونه، چې دواړه اړخې د ناقصه او د بحث وړ دي. که موږ ووینو هغه سل کلنه تپل شوې جګړه چې په افغانانو حاکمه وه، یو لوری طالبانو اسلامي تحریک او د حزب اسلامي وو، په هغه وخت کې بل لوری د نړۍ اتې څلوېښت یا څه پنځوس هېوادونه ناټو امریکي متحده ایالات او دلته د اسلامي جمهوریت په نوم د هغوی ځواکونه چې هره ورځ باید نږدې دوه سوه درې سوه جنازې د خلکو کورونو ته تللې، افغانان ځپل کېده، تباهي او بربادي روانه وه. هغه ستونزې حل شوې، جګړه ختمه شوه او یو سراسري امنیت سره دی چې لږ کټو به وي، مګر هغه جنازې اوس د خلکو کورونو ته نه دي او د تابوت پلورونکو کاروبار او تجارت کاملا د سقوط سره مخ دی تقریبا. هغه سي په ځینو لویو اقتصادي پروژو هم د امنیتي وضعیت نه په ګټې اخیستنې کار روان دی، که هغه د کوسي پی کانال دی، که د کاسازر پروژه ده، که د واخان پروژه وه، که دا اوس د ټاپي او یا هم د سیمه ایز او نړیوال اتصال د سرکونو د لارې او یا هم د ریل پټلۍ چې دا د تقدیر وړ دی او په ځینو نورو برخو کې، مګر په لویه کې چې کومه د حکومت او حکومتوالۍ او د نظام مسله ده، هلته چې هغه ټول مسایل په بر کې نیسي او د یو دولت او نظام اساس یوازې امنیت او یو څو لوی یا کوچنۍ پروژې نشي کېدای، بلکې اډانه د نظام او د سیستم ډېره مهمه وي، تر څو هغه نه یوازې د شته نسلونو بلکې د راتلونکو نسلونو د سر او سرنوشت په اړه تصمیمونه نیسي، قانوني اجراءات کوي او نور هغه مسایل چې ضروري وي په ټولنه کې له الف تر یا د هغې سرپرستي او رهبري کوي. په دې برخه کې پراخه تشه پوښتنې او سوالونه مطرح دي. موږ او تاسو که د نظام سیستم او یا فلسفه ته نظر وکړو چې د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس ویل کېږي چې بنا ده، نو د هغې فلسفه او یا اصولو په اساس هم ګڼ شمېر پوښتنې او ستونزې شته. دا سمه ده چې د قرآن د مجمل او اساسي حقوقو له نظره دولت چې یادیږي یا امارات یا حکومت او نظام، د هغې دولت اساسي مرکز د اله العالمین یوازینی ذات وي چې هغه حاکم او د هغه احکام پکې پلي کېږي، او خدای پاک هم فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الحکم الا لله، نشته هیڅ حکم مگر دی او الله. د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس نظامونه او حکومتونه باید په دې اساس ولاړ وي. دلته چې بیا کله د دولت نورو برخو ته راځو چې د دولت قانون څه دی، قانون د دولت څه مده، چې په د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس کوم متون او کتابونه چې لیکل شوي، چې په هغې کې اکثر دا دي چې د وروستیو قرونو دپاره چې پیغمبر علیه السلام نه تر قیامت پورې د دولت قانون عظیم شان قرآن وي، مګر دا د ټول بشریت دپاره د هغوی د ژوند او څه فلسفه. خو هغه څه چې د ملتونو موضوع یادیږي او هلته بیا د مراوجه قوانینو د نړۍ سره د راشه درشه دکتورین وي، هغه امنیتي او نظامي دکتورین وي او نور مسایل، دا بیا یو ځانګړی اساسي قانون چې یو ځانګړی چوکاټ وي، او هلته د دولت د حکومت د مسؤلینو د ټاکنې، د عزل، د هغوی مسؤلیتونه او صلاحیتونه، او د ملت نو یا د ولس مسولیتونه او صلاحیتونه او د هغوی حقوق پکې واضح ذکر شوي. دغه یو قانون تشه هم موجود د اساسي قانون په اساس په نوم د ادارې په اساس موږ باید نورې نړۍ سره داسداسه مراودات ولرو او د یو بل پیژندګلوي د هغې قوانینو په اساس خپلې اړیکې تعریف کړی شو او خپلو اړیکو ته قانوني اړ ورکړی شو او د هغې اساسي قانون په اساس نور مروجه وضعي قوانین هم مطرح شي که هغه جرمی د جرایمو مسایل وي که هغه امنیتي مسایل وي که هغه د حقوقو او د تجارت او د کاري مسایل وي او که نور اقتصادي علمي او فرهنګي او نور مقرري او قوانین.
انصاری صاحب په خبرې وکړه چې افغانستان د اساسي قانون یو تشه موجوده ده. ساده صاحب تاسو هم خبرونه ته خره لاس دي. انصاری صاحب خبرې به مو اوریدلې وي چې طالبان په زینو برخو کې لاس راوړنی لري خو په زینو برخو کې د حکومت ولی البته یو څه انتقادونه هم پر دوی دي او تشه موجوده دي. کراشو د خبرې ته چې طالبان چې اوس په افغانستان کې قدرت لري د حکومت په چوکاټ کې راڅرګند شوی دی څه باندې دوه نیم کاله کېږي حکومت ولی کوي. فکر کوي چې دوی تر اوسه د یوې ډلې نه له هغه څرنګوالي یا یو چې مشخصات د یوې ډلې دي راوتلي او په حکومت ولی بدل شوي دي.
نمونه درناوی تاسو ته درمن انصاری صاحب ته او د سپاس د پروګرام اوریدونکو ته لبه د مرغه باید دا ووایم چې دا یو تریخ حقیقت دی چې دا ومنو چې نه د دې حالت دوی لا نه دی وتلي. دوی واقعا هغه یو نظام چې باید ولس پر تکیوي او دوی په ولس باندې تکیوي هسې یو نظام نه ده. مشخصا تکرار د تیرو 15 کلونو ژمونو هماغه اشتباهات تېروتنې دي چې موږ یې عملا وینو. هره ډله چې حاکم شوې ده ولس یې تقریبا یرغمال نیولی او خپل د خوښې هغه خپل د عقیدې او خپل د ایدیالوژۍ مطابق یې کوښښ کړی دی چې پر ولس هر څه وتپي. حتی که دا خلاف د شریع هم وي ګرچې دوی د شریع ادعا کوي لکن د ولس مشروع حقونه باندې دوی فعل حاله خې ایښی دي په ځینو برخو کې. من جمله کار اهل کار ته نه سپارل، من جمله دغه د خویندو دپاره د تعلیم او کار ودرول. یعنی د یو ټولنې په منځ کې چې یو اساسي قانون شتون ونه لري او ولس په دې ونه پیږي، نړیوال په دې ونه پیږي چې دغه نظام یا حکومت په کوم خوا روان دی، په کوم اساس روان دی، د دې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه څه دي او د نړیوال قوانین سره په ټکر کې دي که نه دي. او دا عملا دغه هغه نواقص دي چې سړی ویني. لکه څنګه چې انصاری صاحب یاده کړه، بیا ډېر داسې بنسټیز کارونه هم روان دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره واقعا ډېر ټاکونکي برخلیک به ټاکي. لکه دا د اوبو د مدیریت مسایل او د بندونو د جوړول یا د سړکونو د لوی سړکونو لوی لار جوړول، د دې تر څنګ ځینې نوي فابریکاتو ته هم هڅه شوي دي. خو دغه ټول شیان د علم او د ټکنالوژۍ په رڼا کې کېږي کله چې په هېواد کې دننه داسې غټه ستونزه موجوده وي. هغه کار اهل کار سره نوی واضح د مدیر نه نیولی تر وزیره پورې واضح د مدرسې طالب ناست وي، بې له شکه چې دی به ممکن ډېر امین خلک وي. لکن
ساده صاحب د قدرت مرجع هغه چې اجرایوي بڼه لري په کابل کې دی او ډېر داسې ویل کېږي چې اکثره مهمې پرېکړې له کندهار کېږي. کندهار کې ویل کېږي چې د طالبانو لوی مشر مهمې پرېکړې کوي. که راشو دې خبرې ته چې اوس چې عملا طالبان په افغانستان کې واک لري، قدرت لري، یعنی په حقیقت کې دوی باید داخلي او کورنۍ سیاست وچلوي، آیا د دوی دغه جوړښت په پام اسلامي شریعت او بخیدې طالبانو دغه نظام ته په پام، آیا په همدې بڼه دوی کولای شي چې مخته ولاړ شي؟ په هر پریکړې چې کیږي هغه باید په کندهار کې وشي او اجرایوي هغه قوت چې ده هغه په کابل کې ده او د ټولنې سره مستقیما په تماس کې ده او ارتیاوی او عملی هغه د ټولنې ارتیاوی دوی خې درکول شي.
به له شکه چې موږ تاسو ټول په دې تیر درې کلونو کې ولیدل چې دا انحصاري د قدرت مرجع یوازې قندهار او د هغه یو امیر چې لا تر اوسه چا لیدلی نه دی او تقریبا که داسې ووایم پټکان خیالي امیر شاوخوا ته چې کوم افراطي اشخاص دي د هغوی د مشورو په اساس تصمیمونه نیول کېږي چې حتی د کابینې وزیران او نور پلار کونکي په شمول د ملا یعقوب په شمول د اقانی صاحب په شمول د ملا دلاور حتی حنفي ملا د سانګزه صاحب د خارجي چارو لومړی مرستیال مین دا یو موافق نه دي، خاص کر او په ځانګړي توګه د میرمنو د تعلیم او د کار په برخه کې او په زمین حتی عادي تقرریګان چې ما تاسو ته مخکې مرزونه وکړه چې د ټیټ سطحې چې د یو وزیر صلاحیت دی هغه هم اوس د قندهار نه کېږي چې یو مدیر هم وي. نو بناً دغه لړۍ چې سړی ورته ویني بیا دا به شابه تش وي او د داسې یو نظام راتلونکی نه یوازې چې نظام به د ګواښونو سره مخ وي بلکې د دې ولس تو سرنوشت به د ګواښونو سره مخ وي او یو ښه راتلونکی سره به لبده مره مخامخ نشو. نو دوی هغه انحصاری قدرت ټول په قندهار کې دی او هغه یو مجهول نامعلوم چې نه تاسو سره لیدلی نه په تصویري بڼه راغلی دی ولسته د غمیزې یا د هرات د غمیزې دپاره حداقل دی څرګند نه شو نه د اخترونو دپاره به څرګندېږي او یو مجهول حالت په اوسني پیړۍ کې په اوسني نړۍ کې یو زره چلوس او پنځه چلوس کال نه وروسته موږ د بیرته د حجر په کار کې پر ځان نشو کولای خو د ټول ټکنالوژي نه چې دی ګټه اخلي او د نور بیا د ولس لپاره هم دا ضروري ده چې د خپل امیر وپیژني یا د اقل دا ولس په کوم اساس دا ومني چې دا زمو امیر دی چې پیژني نه شابګرون معلوم نه ده په تیرې نه ګوري او یو خیالي تخیلي او څه په پټه د تر شا امیر موجود دی او احکام راځي.
بله مننه انصاری صاحب، لکه څنګه چې ساده صاحب هم اشاره وکړه تاسو مخکې په خبرو کې ورته اشاره وکړه تقریبا ټول قدرت د طالبانو له مشر سره د قندهار د مهمو پریکړو یو مرکز ګڼل کیږي. دغه وضعیت په پام چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې اساسي قانون نشته، طالبان ویلي یو شورا جوړوي تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی، د طالبانو دغه د حکومت ولې راتلونکي تاسو سره ډول ارزوي؟ بله انصاری صاحب،
بله ما بلکې څنګه چې مخکې اشاره وکړه چې چیرې د نړۍ مروجه سیاسي فلسفو ته موږ تاسې پام وکړو چې د غرب سیاسي فلسفه، د اسلام سیاسي فلسفه او د کمونیزم سیاسي فلسفه دا په خپل ذات کې پراخ واټنونه لري او د یو بل سره ستونزې لري، د حکومت او حکومتوالۍ او مختلف تشکیلاتي سیستمونه کار قوانین دي کارې د رهبرۍ تعینات او نور دي او د کار سپارل یا د چارواکو تعینات دي او یا خدماتو ارائه کول دي. که موږ او تاسو وګورو په افغانستان د درې واړه نظامونو په نوم چې تیر شو، د کمونیزم سیاسي فلسفه مولده چې په هغه کې کاملا دیکتاتوري نظامونه و یا حکومتونه و او ادارې وي چې په خلکو تپل شوي ظلم ستم او هغه فلسفه نوره ختمه شوه. مګر اوس هم ګورو چې په ځینو هیوادونو کې لکه شمالي کوریا، چین، دغسې په لاتین امریکا کې ځینو هیوادونو کې هغه دیکتاتوري شته او اوس هم په یو نه یو شکل مروجه ده. هغه څه چې د غرب سیاسي فلسفه کې و هغه هم که افغانستان ته راغله هغه شکل چې هغه تعریف شوی و دلته عملي نشوه او پراخې ستونزې درلودې. موږ لیدل چې ډېر لوی جنایتکاران د انتخاباتو، د ټاکنو او د ډیموکراسۍ په نوم د افغانستان په خلکو، څوک د ولسمشر د اول معاون او څوک د دویم معاون او څوک د بل او بل په نوم د وزیرانو او د پارلمان د غړو، د ولایتي شورا د غړو په نوم د خلکو د رایو او ارزوګانو ارمانونو خلاف وتپل شو. کله چې راځو د اسلام سیاسي فلسفې ته، دلته ټول مسائل په شرعي متونو کې واضح دي او په دې اړه موږ او تاسو ډیر کافي لیتریچر کتابونه او لیکنې لرو کې د اسلام حکومتي نظام چې مولانا حامد الانصاری غازی لیکلی هغه ته مراجعه وشي. دغه سي تقریبا 3 کال وړاندې د ضرورت ترجمه احتیاج انسان په قران عظیم شان په نوم د رسید حکومت الهی انواع دول او حریت الملل چې د مولانا محمد میا صاحب لیکنې دي او دوی په دې برخه کافي کار کوي. که زه د دې نظر تاسو ته لندرن او اسوم تر څو دوستانو ته په دې لار کې وضاحت وشي او ستو چارواکو ته موږ په اسلام کې یو الهي خلافت لرو چې هغه د الهو العالمین د خوانه د په دوه دورو کې پیغمبران راستول شوی د الهي خلیفہ په توګه چې د نبوت دوره ده د حضرت آدم علی السلام نه تر حضرت عیسی علی السلام او دوره د ختم نبوت ده چې پیغمبر علی السلام هغه ورسته ختم نبیین او په تیرو دورو ده دوره د نبوت کې شورای نظام نه و مګر ختم نبوت کې پیغمبر علی السلام کو شورا مامور وو او حضرت حکم کیږي چې وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. د دې لپاره چې ورسته پیغمبر دې دې باید
انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو که د سر لاندې کې د خپل خبرې چې سعادت صاحب ته مور ورکو مهرباني
دغه د تشکل د امارات مسلې تر حدود امیر المؤمنین موضوع دا هم په دوه برخو چې یو د مجلس وکلای جمهور امت پونم او دویم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین په دویمه کټګوري کې راځي. مجلس د وکلاو د جمهور امت هغه مجلس ته ویل شي چې هغه د خلکو د خوانه منتخب وي او د مرکز د دولت یا د حکومت مرکز ته استول شوی وي. هغه د پریکړو کې چې خپل مشر او امیر وټاکي او دا معلوم خلک وي د ټولنې د مختلفو طبقاتو نه ټاکل شوی او هغه خپل مشر ټاکي. نو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې د امیر ټاکل د حکومت د سرپرستۍ مسله، رئیس الوزرا سرپرست، معاونین سرپرست، والیان سرپرست، وزیران سرپرست، چې سرپرست هیڅ کله د ولس او د ملت اوږد مهال زرګینه نه شي تداوی کولی. نو په دې اساس موږ وایو که چیرته موږ اسلامي نظام ته ځو هم باید د هغه اهل حالات شورا یا د جمهور امت هغه د وکلاو د استازو کومه شورا چې په اسلامي نصوصو کې ذکر شوی دا باید ایجاد شي که هغه د لویې جرګې په نوم وي که د اهل حالات شورا په نوم وي او نور چې هغه هم د مشر د ټاکنې مسایل مطرح کړي، هم د هغه صلاحیتونه واکونه او مسؤلیتونه او هم د ولس تکلیفونه په هغه قوانینو او سیستم کې مطرح اوسي تر څو ټولنه د پرمختګ لپاره جوړه
د کورنۍ مشروعیت د خپلولو لپاره هم دا لازمه ده. بلې ساده صاحب، کراشو هم دې موضوع ته چې دا چې د طالبانو مشر تقریبا مهم پریکړې کوي او قدرت په لاس کې دی، ځینې لوري تحلیلګران وایي چې دا د دې لپاره چې د قدرت د سیالي یا د اختلافاتو او انشعابونو مخه ونیسي، د دې لپاره قدرت د یو شخص په لاس کې دی. آیا هم داسې ده خبره؟
زه فکر نه کوم چې دا یو حقیقت وي، او دلته د اعتمادي فضا یعنی فکري چې ګواکي داسې یو امیر خپل پارکان باندې هم یعنی خپل افراد باندې هم بې اعتماده دی ګواکي او پرې باور نه لري چې دا ټول د همدغې امارت یا په اصطلاح د دغه اسلام د دین په احکام باندې ځانونه سنبال کړي دي او د دې سره په دې تعهد کې شامل دي. او بیا د کلونو قرباني خو یوازې امیر نه دی ورکړی، امیر خو په سر کې ناست و چې قرباني ورکړي خو نورو ولسونو ورکړي. د هغې د قربانۍ په نتیجه کې نن دغه حالت رامنځته شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا به عادلانه وي او نه دا د حتی حداقل هغه دوی چې د عدالت عمري خبره کوله، عدالت عمري ته بیخي دا حالت چې سره ویني بیخي دا د هغه دپاره یو توهین دی، دا د هغه سره بالکل نه شو پرتله کولی. ځکه چې ما مخکې ویلي چې دا تقریبا یو خیالي حالت چې ولس خپل امیر نه پیژني، په څیره یې نه دی لیدلی، په بکګراوند یې خبر نه دی او تصمیمونه اعلانیږي غیابي. لکه پخوا هم داسې و چې ملا عمر اخن دو کال په وفات کړو، لکن دو کال نورم دغه وفات نه ورسته دغه په نامه فرمانونه راوتل او دا ولست په شمال رقم په فالک ساتل شو.
بل مننه
په هر حال دا یعنی د نه منلو ورده، او بل دغه واټن د ولست او د دوی ترمنځ ورسته به زیاتیږي د مختلفو همدغه فرمانونو په لړ کې.
همدغه پوښتنه مې کوله ساده صاحب، وخت ډیر نه لرو که تاسو همدغه ځواب کې چې د طالبانو حکومت تاسو په نظر تر اوسه د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره فکر کوي چې داسې یوه پراخه تګلاره غوره کړي کنه، او که یې نه وي کړي علت څه دی؟ ولې
لکه واضح خود کوي وینم او ځان په خونه وینم، به اعتمادي وینم، ځکه چې په نور اعتبار نشي کولای سره یا نه کوي سره، او یوازې دوی فکر کوي چې هغه تر ټولو حقدار او تر ټولو امانتدار یوازې دوی دي. خو دا داسې نه ده، دا ولس 30 میلیون انسانان په دې کې ټول برخه لري، دا ولس دا هېواد د 30 میلیون انسانانو دی، او دا واک هم ولس لري چې وغواړي چې وټاکي چې واقعا دغه امیر څوک دی او واقعاً دغه یو امارت غواړي که نه غواړي. دا ولس افغانستان خو تل اسلامي دولتونه درلودل، لکن آیا دغه په دغې باندې دا د ولس خوښه ده که نه ده؟ دا دشي نه دوی فیصله ډډه کوي، لا تر اوسه پورې دا درې کلن نظام یې په سرپرست رقم باندې مخ وړی، او د قانون د مخې فیصله سرپرست حکومتونه د اجرایوي صلاحیتونو واک نه لري، او دوی خودسرانه بعضې کارونه کوي چې همدا په خپله د ټولو قوانینو خلاف دی، ځکه په دې کې بیا بشري قوانین هم تر پښو لاندې کېږي او اسلامي شریعت خلاف هم.
مننه ساده صاحب. انصاری صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې وویل، طالبان د افغانستان د وروستي شل کلنې جګړې یو مهم اړخ قدرت ته ورسېد، نورې ډلې ټپلې یا وتښتېدې له افغانستان نه، وځپل شوې او له قدرت نه لرې شوې. یو شمېر پخوانۍ څېرې له هېواده بهر دي، ځینې ډلې ټپلې هم خپل حضور اعلان کړی د طالبانو په ضد د وسلوال مبارزې کرا شو دیته. د طالبانو مخکنی واکمنۍ چې کله د امریکا د پوځي لارې نسکوره شوله، څو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو فعالیتونو څرک نه لګېده، وروسته له څو کلونو دوی بیرته را ژوندي شول، بیرته را وټوکېدل. فکر نه کوي چې دغه وضعیت که په همدې بڼه باندې دوام وکړي، همداسې یوه سناریو سره بیا افغانستان مخ نشي، هغه ډلې ټپلې چې اوس دومره فعال نه دي خپل فعال شي، او د سیمې هیوادونه یا نړیوال یا نور سازمانونه د دوی ملاتړ وکړي، او د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي؟
تاسو دې د دقیقې او عميقه مسلې ته اشاره وکړه. له بده مرغه افغانستان دغه سي او جغرافیه کې موقعیت لري په داسې او جیو پولیټیک او جیو ستراتیژیک ادرس کې پروت دی چې دغه ستونزې د تاریخ په اوږدو کې پکې وي. لکه څنګه چې تاسو د طالبانو د تیر اسلامي امارت د رنګیدانه وروسته د امنیت خبره وکړه، تر 2001 ماتم حتی 2012 پورې د هم رستون دی نه وي، مګر ورو صفوف او حرکات او سکنات بیا کېده، او د تیر حکومت په وړاندې او د نړیوالو په وړاندې پراخ سرخوږی ایجاد شوی و، او اخیرم دغه سیاسي حکومت رنګ شو او د طالبانو اسلامي امارت بیرته راغی. دا اوس هم هغه کوم ډلې چې پخواوی د طالبانو په وړاندې او فعالیتونه لرل، هغه د کولاب نه و که پنچیر کې و که نورو، د هغې په نسبت که موږ وینو د تیر امارت په نسبت اوسنی امارت ډېر قوي نه دی. هلته ډېر زړهسواندي او زړه خوږي ملګري او مشران درلودل، ډېر یو موټی یو لاس او یو خوله وه چې اوس تر ډېره هغه هغومره کشش او قوت پکې نشته. په مقابل کې مخالفین ډېر ضعیفه وه هغه وخت، مګر اوس موږ وینو چې په تېرو سلو کالو کې ډېر خلک په استخباراتي، په نظامي، په کمانډو نورو وروزه دلته د داعش او نورې ډلې را ایجاد شوې. که چیرې دغسې حالت روان وي، د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله وي، ځپل وی او یو ډله یو ټاپله یو سمت یو ولایت او یا دوه ولایت په ټول ولس باندې حاکم وی او د نورو خلکو د حساب راټول اول وی او د حساب بیرته مصرف کی حساب ورکول نوی او نور داسې مسائل خلکو ته حقوق و نه رسی او حقوق ز فکر کوم ستوند لازیاتی دي شي
مننه کور ودان د سیاسي چارو پو صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شنون کی سید زاک